یا توای چې کله دغه ورته د غلرګي ګیا وروه چې هغه ټول ختمه یې کوي نو کوي څوک څومره خنی کارونه کوي خو چې په لکه حسد ولري دغه ټول د اسلام نظر نه ان حدیث کې راغلی دا ټول منځوړي او باطلوي.
ډاکټر افتخار سادات له حسادت څخه د خلاصون لار ده خي چې یو کس باید لا نور سره ځان پرتل نه کړي او په خپل امکاناتو قانی ووسی. هغه وایي کچری یو کس پدی پوشي چې خپل ځان د حسادت له بلاج غورلی نشي لار وپوهنو څخه د مرسته وغواړي.
د دې علاج اصلن دا ده چې شخص په خپل وړتیاو باندې په خپل لاسته راوړنو باندې او په خپل مثبت اړخونو باندې تمرکز وکړي، هغه باندې فکر وکړي، شکر پی واسي، ځان ته پی قناعت ورکړي او د نورو اشخاصو سره ځان مقایسه نه کړي. د مقایسې په اړه وایي چې وایي حسود انسان کچېری د سپوږمۍ په شان باندې رونی می په اسمان کې، بیا هم د وړو وړو ستورو سره ځان مقایسه کوي. چې د حسادت هماغه اصلي نقطه همدا مقایسه کول دي. لومړی انسان ځان سره فکر وکړي او ځان ته قناعت ورکړي. دې ته کاګنیټیو تیراپی وایي، یعنی په خپل ذهن کې په دې باندې کار وکړي او وګوري چې آیا دا تر کومې اندازې پورې حسود دی او د نورو خلکو سره حسادت کوي او ضد کوي. بیا کچیری داسې پیدا کړه چې د ده حالت ډیر خراب کړی او یا د باندې ډیر رواني تاثیر درلود، نه کولی شي چې یو رواني کونسلر یا مشوره کوونکي نه مشوره واخلي او هغې سره مکمل حالت خپل تشریح کړي تر څو هغوی ورسره مرسته وکړي او دغه رواني حالت نه ځان وژغوري.
درنو اوریدونکو، دا تا نسانګې مهم دومره وا، تر بیا راتګ مو په لاس پرم. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. خوشاله به وي پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. کورونه خپرونه کې لومړی له یوې داسې مېرمنې سره غږیږو چې په کورنیو جګړو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی او خپل اولادونه یې په ښه توګه روزلي دي. اوس هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې، کله چې یو انجلۍ واده شي، خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښتاره خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسعوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونۍ مهم خبرونه راوروي.
د افغانستان د شمال زوند خبریالانو ټولنې ویلي په رسنیو کې د ښځو حضور شپې ته په سلو کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایي مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټه شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي، د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. په پلخمري ښار کې یو کس خپل مېرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویلي دغه ښځه څلور میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلي شجاع زیاته کړې، د وژل شوې مېرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپل مېرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندۍ کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوزجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یو 20 کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولی دی. ښاغلی غفوري په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلن انجلۍ ځانوژنه کړې وه.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
درنو اوریدونکو میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا 12 وړاندې خاون له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. 15 کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاون او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاون وفات شو دی نه شو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
ما تقریبا 5 سال د وزارت معرف بایسه
زه تقریبا 15 کاله په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدای چې په دې معاش می گزارنه کې دا مجبور شوم لکه بل څه مزار شریف ته لاړم او هلته می خپل ژوند پیل کړ. هغه په همي چې لاله لاده هغه په وسیله می کار وکړ او زحمت می وویست. د هغه میرمنو له حقوقو څخه می دفاع وکړه چې په ژوند کې لډې رستون سره مخ وي. بیا می د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره می پای ته ورساوه.
ویا اکمل ولسانو
میرمن نوریا اوس دامن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېری قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړي په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړي دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوي ده.
به هیڅ مشاوري حقوقي
ماده حقوقي مشاوري مدافي وکیل د کورنۍ مشاوري او همدارنګ د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ماده حقوق میرمنو 460 قضیه حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی می بیرته خپل کورونو ته ګرځولې دي او هغوی چې اقتصادي ستونزې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته می ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدید شوې يم. د همدې غوښونو له عمله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن وچی د یو چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و. ما د هغې له حق دفاع وکړه او قضیه می په محکمه کې پر مخ یوړه. لډیرو غوښونو سره مخامخ شوم. ان تر دې چې لور می د حقوقو د دوهم کال محاصله و، ویریدم چې څه بلا پرې رانولې. واده یې وکړ او درسې په نیمایي کې پاتې شو. میرمن نوریا د خپل هغو کارونو مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړی دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه، له داسې کورنیو سره مرستې کړي چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه. زه مخکې د لیبل استیف په دفتر کې روزونکی وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالۍ یې اوبدلې. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په ربړ او پلاستیکي شیانو ګرمولې. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خپه کېږم چې زما د هېواد میرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې یې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو میرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه میرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هېڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کېږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دست باز داده، شریعت دست باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکوره به هر د خزو لکار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پرېږدي میرمنې پرمختګ وکړي، او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلکو پوهاوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ هم نارینه او ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړي یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي.
په خاطر چې اونا آگاهی ندارن.
میرمن نوریا سر لدی چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلی، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوي او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوی زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولی او بلی د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو په هنځای لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډیر استایل شوی هم ده. د هغو استایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوي دي. ما د خپل کار په جریان کې ډیر استایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ رادیو د قهرمانې میرمن یو استایل لیک را کړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې استایل لیکونه راکړل شوي دي او همدارنګه د تورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگر درنے کڑی پورش پیتر سہرونو تا جڑلی تکلیفونا دخپل بندے ارمانونو چلے دلے امر زلی بس
درنو اوریدن کو ډیر ځله لیدل شوي چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي، دوی لا په دې اړه تصمیم هم نوي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه. خو د کورنۍ غړي ډیر عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوي واده شوي ناوې نه پوښتنې کوي. که د یوه کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زلستی لورکی زما خور یکی یو زوی لري، اوس تا ته در پاته دی چې ښه ښایسته لمسیان ورته پیدا کړې. خو ستا یو کال پوره کېږي، ځان یې بیخي غلی کړی. ګوره، هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته راوړې. خو داسې ګلالۍ زوی زیږولی چې مه کوه پوښتنه.
بس دا به د نصیب او قسمت خبرې وي. کله کومه ښځه اولاد نه غواړي؟
نه لوری، ته مو لږ ځان وخوځوه، داسې خو نه کېږي. هغه متل دی که نه چې یار غواړې پسې ځې به.
دا څه بلا خلک دي، هره یوه یې د اولاد پوښتنه کوي، ټول د دې سړي د لاسه. خو مې ورته وویل چې د داسې خبرو له لاسه نه ځم دې واده ته، خو په زوره یې راوستم. بیخي مې اعصاب خراب شول.
زرلښتې لوری، څه خبره ده؟ ولې داسې غلی ناسته یې او له ځان سره بنګېږې؟ واده ته راغلی یې، بدلې ووایه، داسې غلی مه کېنه.
ترورې، دا خلک کله څوک پرېږدي چې خوشحاله واوسي؟ ټوله ورځ درته نېغداره خبرې کوي. له هغه ساعته چې واده ته راغلی یم، لاسو خوځو رانه د ماشوم پوښتنه کړې. ماشوم زما نشته، هغه مې له دوی سره دی. بیخي فکر راته خراب کړی.
وی قربان دې شم لورې، دې خبرو ته دې زړه مه خوره. زموږ او ستاسې خلک همداسې دي، په ډېرو خبرو پسې ګرځي. خو ته زړه مه ورته خوره، خپل کار کوه. خیر لورې، خدای پاک به دومره ماشومان درکړي چې بیا به ورنه پتنګې.
ترورې، د دې خبرو بیخي لیونۍ کړې یم. ما خو لا څه کوې چې د مېړه غریب څخه یم. هر وخت دا تحقیقات روان وي چې ولې دې اولاد نشته. وایم که دا د خلکو خبرې وي، ویریږم چې بله ورځ را باندې ښځه ونه کي.
لور کوي، دا د قسمت خبره ده. داسې ښځې هم شته چې شل کاله وروسته یې اولاد پیدا سوی. نو ته دې هم دې ته زړه مه خوره. او بل دې تا خاوند هوښیار سړی دی چې ټول عمر دې م اولاد پیدا نه سي، بېغامه سه، بله ښځه نه در باندې کوي.